د غرمې دولس بجې شپې د ازادي راډیو د ساده خبرونې لویه برخه ازادي راډیو د بی مجلې ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې هم شعر لرو، هم له شاعر سره شخېدلې یو، او هم مو د نقد برخه شته. خو لمړی خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په هلمند کې تیر شپه تر شلو زیات وسلوال وژل سوي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي نن به ترکیې ته د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړي چې د عراق ملي حاکمیت ته باید درناوی وسي. د هلمند چرواکي وایي تیر شپه د لشکرګاه ښار په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. دغه عملیات د افغانستان ځانګړو او هوایي ځواکونو په بولان سیمه کې کړي دي. د والي وایان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سوو کې د وسلوالو مخالفانو یو قمندان هم شامل دی.
هغه ځینې چې وسلوال مخالفین وو د هغوی په ځینو ساحو باندې بریدونه وشول چې من غوښتل په ځینو ساحو کې مخته راشي او مینونه کېږدي. هغه ځینې هدف ونیول شول چې په ترڅ کې د یو قمندان په شمول 22 وسلوال مخالفین هلته له منځه تللي دي. هغه ساحو کې کمانډوي ځواکونه او تر څنګ یې نور قوتونه فعلاً پاتې دي.
ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې وطنه وسلوال ټپیان سوي هم دي. په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې جګړې سوي چې په نتیجه کې ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې له خپلو سیمو څخه نورو ځایونو ته کډه وکړي. د وروستیو عملیاتو په اړه دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات پیل سوي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران وایي چې دغه عملیات له وسلوالو د سیمې د تصفیه په هدف پیل سوي او تر هغو به دوام کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مرکزونه له منځه یوړل سي. د ده په خبره له تېر ماښام راهیسې چې عملیات پیل سوي دي، تر دې دمه ډېر شمېر وسلوالې په نتیجه کې ټپیان سوي او 15 تنه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه لا هم رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونو د فاریاب ولایت د غورمچ ولسوالۍ بیرته ونیوله. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ په پوځي عملیاتو کې تیر ماښام د غورمچ ولسوالۍ ودانۍ او بازار تصفیه سوي دي. د فاریاب پولیس وایي په غورمچ کې هغه 14 پوستې چې وسلوالو نیولې وې بیرته نیول سوي دي. د فاریاب غورمچ ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې مخکې د دولت ضد وسلوالو لاس ته ورغلې وه. تاجکستان او چین د پنځمې پورز د افغانستان پولی ته څیرمه د تروریزم ضد ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات په سیمه کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د چین د روانو هڅو یوه برخه ده. د تاجکستان دفاع وزارت وایي دغه تمرینات به چې تر دوشنبه دوام کوي شاوخوا 10,000 پوځیان، پوځي وسایط او څرخی الوتکې برخه پکښې لري. د تاجکستان چارواکو تېره میاشت ویلي وه چین به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د 1,300 کیلومتره اوږدې پولې د خوندیتوب لپاره چې د مخدره موادو د قاچاق لارې هم ورڅخه تیریږي اساسي پروژې عملي کړي. تاجکستان او چین د روان میلادي کال په سر کې له افغانستان او پاکستان سره د تروریزم ضد ګډ ائتلاف کې شامل سو. پاکستان په خپلو ټلویزیونی شبکو او رادیوګانو کې د هندي فلمونو او نورو هندي پروګرامونو پر خپرېدو بشپړ بندیز ولګاوه. دا بندیز په داسال کې لګول کیږي چې د اسلام آباد او نیوی ډیلی ترمنځ په اړیکو کې په دې وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا بندیز سر له نن څخه عملي کیږي او هر هغه شبکې چې ورڅخه سرغړونه وکړي وبتړل سي. پاکستانی چارواکي وایي دا فیصله یې وروسته تر هغې وکړه چې ځینو هندي فلم جوړونکو د پاکستانی فلمي لوبغاړو له منلو انکار کړی دی او ځینو هندي سینماګانو د هغو فلمونو پر خپرېدو بندیز لګولی چې پاکستانی لوبغاړو پکښې کار کړی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا په بیا ویلي دي چې د پاکستان دا ګام پر ځان د نه باور نښه ده او په خبره یې نوې ډیلي په هندي فلمونو کې د پاکستانی لوبغاړو پر کار کولو باندې بندیز نه دی لګولی. سختریزو وسلوالو د عراق د شمال په کرکوک کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله وکړه. امنیتي چارواکو نن ویل چې حمله کوونکو چې د ځانمرګو واسکټونه یې اغوستي وه د پولیسو پر مرکزونو او پوستو حمله کړې ده. عیني شاهدان وایي چې په ښار کې سهار وختي د څو چاودنو او ډزو ږغونه اورېدل سوي دي. د کرکوک والي نجم الدین کریم ویلي چې وسلوال نه دي توانېدلي کومه دولتي ودانۍ ونیسي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په دې حمله کې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې راپور نه دی ورکړی. ورکول سوی دا برید په داسل کې کیږي چې د عراق دولتي او کورد ځواکونو د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف د هوایي حملو په مرسته په موصول ښار کې د داعش د تصفیه په برخه کې پرمختګونه کړي دي. او د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر ویلي نن به ترکیې ته د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړي چې د عراق ملي حاکمیت ته باید درناوی وسي. خو ښاغلي کارټر دا ونه ویل چې پر انقرې به فشار راولي څو د عراق له شمال څخه خپل ډیره ځواکونه وباسي. په انقرې کې د ترکیې له چارواکو سره د امریکا د دفاع وزیر کتنې په داسال کې کیږي چې د ترکیې او عراق ترمنځ د عراق په شمال کې د کورد د ترک پوځیانو د فعالیت له کبله کړکیچ زیات شوی دی. ترکیه شاوخوا 1500 سرتیری د دسمبر میاشت راهیسې د عراق موصول ښار ته نږدې ډیره سوي سنی عربان او کورد جنګیالي روزي. بغداد وایي دغه ترک پوځیان هلته له اجازې پرته ځای پر ځای سوي او د هغوی د ایستلو غوښتنه یې کړې ده. انقره چې د بغداد دغه غوښتنې رد کړي وایي دغه پوځیان به هلته له داعش ډلې د موصول د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې رول ولوبوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې ویبټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا د بیما چلا پروګرام خپور کړو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مطلب لرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د نوماندانو د اسنادو د ارزونې دویم پړاو په شفافیت سره پای ته ورسید. د دغه کمیټې مسولانو د پنځشنبې پر ورځ د بی خبري ناس پر مهال وویل چې په دغه پړاو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوماندانو سندونه په دقیق ډول وڅېړل شول. په همدې حال کې د غوراوي کمیټې څارونکي د کمیټې کار شفاف کړي خو وایي چې له تخنیکي پلوه هم په دغه پروسه کې ستونزې شته. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال راپور لري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې مسولین وایي د شفافیت په هدف په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب په موخه د 260 غوښتنلیک ورکوونکو چې اسنادونه په خوا د سیستم له لارې رد شوي وو له سره وڅېړل شول. د دغه کمیټې رئیس جاوید رشیدی د پنځشنبې په ورځ یوې خبري ناستې پر مهال ډاډ ورکړ چې په دویم پړاو کې ټول اسناد په معیاري او شفاف ډول څېړل شوي او پکې هیڅ ډول مداخله نه ده شوې. ښاغلی رشیدی د غوراوي کمیټې د راتلونکي پړاو په اړه داسې ویل:
بعد از ما سر مرحله سوم کار میکنیم که مرحله سوم
لدی روسته په دریم پړاو کار کوو. په دریم پړاو کې هغه ټول غوښتنلیکونه چې د غوراوي کمیټې ته سپارل شوی دي دغه څخه یو لړلیک چمتو کوو او روسته بیا د دویمې کټګوري لاري د دغلس 2/3 د دغلس چې ولسمشري مانی لمش څخه خوشتي چې دریم برخه درش پته تنو د شکایتونو د کمیسیون لپاره 45 تنه دي
او هم چې بر کمیسیون شکایت 45
د دغه کمیټې د مسولینو په خبره د ولسمشر لخوا تر ازموینې اخیستو وروسته به په شرایطو برابر و تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه وټاکل شي. د غوراوي کمیټې یو غړی یوسف رشید ویل چې لا 260 تنو چې دوی ته خپل اسنادونه سپارلي وو له ډلې 301 یا تنه په شرایطو برابر و پیژندل شول. هغه ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 1531 کسانو خپل اسناد سپارلي وو چې له ډلې 309 رات 211 تایید او 6 نورې باطل وګڼل شول. د نوموړي په وینا د شکایتونو د کمیسیون لپاره 138 تنو اسناد سپارلي وو چې له ډلې 28 تنه رات 160 تایید او 6 باطل وپیژندل شول. خاغلی رشید ویل 28 تنه د اسنادو د نه تکمیل له امله رد شوي، 9 تنه د قانون له مخې د کاري تجربې د نشتوالي، 22 تنه خلاف د رښتې او 26 تنه نور بیا د عمر د نه مطابقت له مخې رد شوي دي. د غوراوي کمیټې غړي په داسې حال کې په دغه بهیر کې د شفافیت خبره کوي چې ولسمشر د دغه کمیټې په کار کې هر ډول مداخله جرم ګڼلی وو. ولسمشر غنی ویلی چې د دغه کمیټې د خپلواکۍ ملاتړ کوي او د نوماندانو د ټاکنې پروسه دې په پوره شفافیت سره د بیلابیل ارګانونو په حضور کې ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څخه د سر بنسټ یا آیوا غړي شاه محمود مل چې د غوراوي کمیټې کار یې له نږدې څارلی دغه پروسه شفاف ګڼي خو وایي چې له تخنیکي پلوه په دغه پروسه کې ستونزې لیدل کېږي.
اول ایکه هیڅ نو معنی قانوني
د لمړی خدا چې د درخواست کوونکو د لس بخورولو کې هیڅ نو قانوني مشکل نه لیدل کېږي چې لمخې شکایتونه په دې برخه کې واردل سي وجود نه لري. درې ماده چې د قانوني معیارونو ترڅنګ یو شمېر غنور معیارونه چې دوی د ارزونې او راتلونکو پړاوونو کې نوماندان فلټر کوي په مشخص ډول متاسفانه نه دی موجود.
دغه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې د غوراوي کمیټه وایي داسې قانوني کړنلارې جوړه کړې چې له مخې به یې په شرایطو برابر کسان غوره شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یو ګډ کمیسیون جوړیږي. د کونړ والی وایي په دغه کمیسیون کې به دولتي ماموران، مدني فعالان، دینی عالمان او قومي مشران شامل وي. دغه کمیسیون به دفترونو ته ځي او د هر دفتر روزنۍ چارې به له نږدې ګوري. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ اوسیدونکو وای په دولتي ادارو کې د فساد شتون دوی په تنګ کړي او نن سبا چې په هیواد کې کومي جګړې او ناخوالې روانې دي یو سبب هم د اداري فساد موجودیت دی. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړي چې د فساد لمنځه وړلو د پاره یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د کمیسون دنده لري چې په دفترونو وګرځي او په کې د کېدونکو اداري فساد په اړه معلومات راټول او د ولایت مقام ته یې وسپاري.
د مختلفو د دولتي اراکینو، د ولسونو، د علماو، د ولس د استادو، د ټولو ټولنې ګډ مسولیت دی چې د دې غناوړه پدیدې مخه باید ول. د څاري و ګډه کمیټه جوړو چې په هغه کې به د عدلي او قضایي ارګان نمایندګان، د تشبیه دار استادو، د ولس نمایندګان، مدني فعالان په ګډه به ولسونو او حکومت لاس په کار کې ګوتر څو د فساد مخه ونیسو او د ټولنې نه د دغه پدیدې تغیر د تل لپاره ټول کړو.
په کونړ کې د استیناف څارنوالۍ رئیس څارنیار عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل څارنوالۍ ته چې د فساد کومې دوسیې راغلي دوی پوره څېړنه کوي.
نو د دې لپاره چې دغه قضیه کې عدالت تامین شي، داسې نه شي چې یو شخص بې موجب محاکمې ته کشي او یا شخص بې موجب د محاکمې نه وځي. د دغه مواردو په نظر کې نیولو سره د عدالت د تامین په منظور شخصا ما خپل نظر لاندې هم د دولت وکیل مدافع او هم د متهم او مظلوم، ځکه موږ ته صلاحیت ورکړل شوی ده په قانون اجازه جزایی کې تاسو ټول الزام دلایل او برات دلایل ټول یو سم ارجاوي کې راټول کې بیا تل کې واچوي چې هر کوم یو قوي ده.
د کونړ اوسیدونکو د اداري فساد خلاف د جوړیدونکو کمیسون ملاتړ کوي او عدلي ارګانونو غواړي چې تل د حقایقو پر بنا خپل پریکړه وکړي. مفسدینو ته په سزا ورکولو کې د هیڅ ډول تامي او فشار اخکار نشي. د مدني ټولنو فعال محمد شعیب غروال وای
دا ډیره زیاته مهمه ده او د ولس غوښتنه هم و چې دغه ډول یو کمیټه باید په ولایتي کچه باندې جوړ شي، ځکه ډیر ځله مفسد اشخاص څارنوالۍ ته معرفي کیږي خو هلته بیا برات اخلي یا داسې چې نور خلک په هغه کې بیا دخیل کیږي، هغه مسؤول کس چې دی هغه ته برات اخلي. نو دغه ډول کمیټه کې به په دغه موضوعاتو باندې بحث کیږي. دا به په راتلونکي کې موږ وګورو چې دا څومره نتیجه ورکوي. دا ارادې ته ډیر زیات دغه لري، دا اړه لري چې دولتي اداره په دې برخه کې څومره اراده لري او رښتیا هم په فساد غواړي شي لري شي کنه.
د څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو پریکړو کې به له عدالت کار اخلي.
دې خبرې د بیخي تاسو ته اطمینان ورکوم، هر قضیه چې راځي ولو که هر نوع فشار مو باندې، که د لوړو مقاماتو لومي، که د هر چا د هر چا لخوا فشار، موږ قضیه مکلف په دې و چې هغه قضیه تکمیل کړو، خپل قانوني تصمیم ونیسو. کله چې قانوني تصمیم ونی ولا نو چې تصمیم ونی په هر وخت کې په هر ځای کې دغه اطمینانه دفاع کولای شو.
خلک وای پوخا په افغانستان کې اداري فساد الګ تر سترګو کېده، خو کله چې هیواد ته نړیوال ځواکونه د پریمانه ډالر سره راغلل نو ورسره د اداري فساد لمن هم پراخه شوه. او همدا لامل دی چې نن سبا افغانستان د نړۍ د مفسدو هیوادونو په لومړی قطار کې ځای لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د سیر او تحول په باره کې راته کیږي.
ورسته یو نو په اجتماعي مسایلو کې یو نو ژبه مو پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه.
لنډې کایات او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې سمبول څه مانا او څه ځانګړنې لري. تر دې هر څه لومبی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د هیواد تکړه انځورګر استاد اسماعیل نیکرای تیر سه شنبه د اورپېخې ناروغۍ له امله وفات شو. ارواښاد نیکرای 49 کاله عمر وکړ. هغه لومړنۍ او ثانوي زده کړې په پروان کې کړې وې. په 1968 کال کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې شامل شو. تر فراغت وروسته په 1980 کال کې ایران ته کډوال شو او هلته یې د دریو کلونو په مخه د ریالیزم د انځورګرۍ زده کړې وکړې. په 1983 کال کې پاکستان ته لاړ. هلته یې 2 کاله د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې د امپرسیونیزم زده کړې وکړې. کله چې په افغانستان کې نسبی ثبات پیدا شو د وطن ته راغی. په وروستیو کلونو کې په کابل کې د ولایت جادې ته څیرمه د نقاشۍ کارګاه جوړه کړې وه او هلته یې انځورګري کوله. ارواښاد نیکرای په انځورګري کې د ریالیزم او امپرسیونیزم د مکتبونو وتلی شاګرد و چې خپله یې هم په دې برخه کې ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي. مرحوم نیکرای په هندوستان، پاکستان، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي وو. نیکرای له تیرو 2 میاشتو راهیسې ناروغ و چې 13 شنبه یې په ابدي خوب سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد اسماعیل نیکرای د هنري فعالیتونو په اړه هغه مرکه اورېدلی شئ چې تیر کال د ادبي مجلې له طریقه خپره شوې وه. د تلی د میاشتې په 15مه په زابل ولایت کې د ملي تلویزیون خبریال محمد یعقوب شرافت د ناپیژندل شوي وسلوالو په ډزو سره ووژل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د زابل ولایت امنیه قمندان مل پاسوال میرویس نورزی ویلي محمد یعقوب شرافت کله چې له خپلې کورنۍ سره د کلات ښار د رسالې په ساحه کې د غاښونو د ډاکټر له معاینه خانې بیرته د کور په لور ستنېده د ناپیژندل شویو وسلوالو لخوا پرې برید وشو او وروسته وسلوال له ساحې وتښتېدل. ارواښاد شرافت 22 کاله عمر درلود او له 2 کلونو راهیسې د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. په لغمان کې د لیکوال او ژورنالیست نعمان دوست منځ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې ګڼو ژورنالیستانو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه د نعمان دوست پر لیکوالۍ او ژورنالیستیکو هڅو خبرې وشوې. ویناوالو نعمان دوست په دې خاطر وستایه چې واقعیتونه لیکي او له نورو لیکوالو او ژورنالیستانو یې هم غوښتنه وکړه چې د ده لار تعقیب کړي. ښاغلي دوست په خپله منځ غونډه کې پر ژړ ژورنالیزم لیکچر هم ورکړ. د غونډې په پای کې د لغمان فرهنګیانو نعمان دوست ته د ویاړ پګړۍ ور په سر کړه او د مختلفو ټولنو او ادارو له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول.
د افغانستان تکړه او نامتو انځورګر محمد اسماعیل نیکرای د ورپېخې ناروغۍ له امله له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد نیکرای 28 کاله له خپل هنر سره مینه وکړه، وې پالل او د افغانستان د فولکلور ډېرې غوره او اصیلې نمونې په خپلو آثارو کې خوندې کړې. مرحوم نیکرای له تیرو 2 میاشتو راهیسې ناروغ و. 13 شنبه یې مویک له ګوتو ولوېد او په ابدي خوب ویده شو. روح دې ښاد وي. تیر کال مې له ارواښاد سره مرکه کړې وه. تاسو یې دلته تکرار اورئ.
نیکرای صاحب دا راته وایاست چې له 2 کلونو راهیسې نقاشي کوئ؟
تقریبا زه خو له 20 کلو ټوله د نقاشي دوره مې کېږي، خو کابل کې 14 کلو را په دې خوا نقاشي کوم. څه دوره مې په مهاجرت کې تېره کړې او مخکې له مهاجرت هم کابل کې وم نقاشي مې کوله، خو داسې کومه خاصه کارګاه مې نه درلوده.
ما ستاسو تابلوګانې مې وکتلې. کله ناکله ځینو نورو نقاشانو ته مې یو سر ورښکاره کړم. زه چې ګورم زموږ نقاشي شی په ما زړه الپاته ده. په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوی او کای په لندو درته وایم نقاشي اوس داسې شوی ده چې هنرمند کوشش کوي چې رواني کیفیتونه راواخلي. دغه مکتبونه چې په افغانستان کې معمول دي دا په نور دنیا کې نور ګلمه ټول شوی. په دې سره کې یو څه خبرې راته وکړي چې دا اوسنۍ د نقاشي حالت څنګه ده. ډیره توجه په اوس وخت کې کوم مکتبونه او کوم سبکونه تکي
لکه څنګه چې تاسو ویلې، رښتیا هم په افغانستان کې کوه چې لا تر اوسه هم مغه خواني مکتبونه مغه خواني کیسه مغه خواني سبکونه داشت روان دي او اوس داسې خال خال په بعضی ځایو کې بعضی استادانو سره یا بعضی نورو هنرمندانو سره دغه یو فکری تغییر پیدا شوی دی چې د نورو مکتبو پسې ګرځي. خو دلته داسې ویلی سم چې دا شرایط جنگی هم بدو کې تاثیر لري او لږ ذره پسمانی دی کشور نورو دنیا نه بې خبري. په دغه وخت کې په دغه عصر کې کله چې دغه انټرنیټ د مهاجرتونو او د راس او درسه لړۍ شروع سوله، یو څه نه څه د افغانستان په هنرمندانو کې تغییر او تغییر فکری راغی او نورو هنري مکتبونه ایجاد سول او پخبنی زوان مکتبونه دی زوان نظری دی خو پخی وسی او ز گمان کم چې آینده کې به ان شاء الله هیسی.
دغه وست معمول مکتبونه دی چې زموږ نقاشان هغه ته په پام سره نقاشی کوي کوم دی؟
دغه دی ریالیزم مکتبونه خو په خوامو او سم ستا تر هغه ورپسې نور مکتبونه چې امپرسونیزم مکتبونه دی ابسترک دی زیات معمول دغه امپرسونیزم ده دغه مدرن خو نمونه دوی زیات دی خو دا بیا بیا پسته معلومه شي چې دوی آیا په دغو مکتبو روان دي او که اشتباه کړي.
په کابل کې به اوس ټول څومره نقاشان
کابل کې به تر 500 پورې تکړه استادان او تر 100 پورې به ورسیږي.
په دې استادانو او په دې شمیر شاګردانو کې ستاسو په خیال هغه چې ډېر مطرح دی او کارونه یې متفاوت دی له نورو نه هغوی اوس کومو مکتبونو ته ډېره توجه کوي؟
نیازی صاحب داسې ده چې دوی خو دعوې ډېرې کاندي، دعوې شته او یو شور پکې پیدا شوی ده. خپله پسد د فاکولته کې هم دغسې استادان شیوې دي، کار یې تبدیلي کړي دي او د نورو مکتبو ادعاوې کاندي، خو د ما په ګمان سره هغه ادعایې به پوره نه وي. ورته کړکۍ وروازې کړي دي نو معلوم به سي چې دوی آیا ورننوتی سي، دا مکتب تعقیبوی سي. نو زیات په همدغه ابسترکو همدغه امپرسونیزم ریالیزم خو لا بعضې خلک ریالیزم هم تکمیل کړی نه ده. خو
نکرای صاحب تاسو امپرسونیزم او ابسترکت یاد کړو، د دغو په دې خصوصیاتو یو څه خبرې راته وکړئ چې په دې کې کومو مسایلو ته ډېره توجه کیږي؟
امپرسونیزم خو قصه خو یې لویه ده، خو زه به داسې خلاصه ووایم چې یو تعداد هنرمندان په اروپا کې دوی په خپله آزادو تابلوګانو کې آزادي ښکاره کړې وه، رنګونه یې ښکاره کړي وو او لحظې یې ښکاره کړې وې. خپله دغه د امپرسونیزم یا امپرشنیزم کلمه هم له همدغې نه نیول شوې ده چې یو زودگذره حالت چې بیا ناراضی هغه حالت عمري دوی لمدغه صحنو پسې ګرځېدلې دي، په تابلو کې راوستي دي، په ډېر تیزکاری کې له مکس یو ځای کېدل رنګونه ډډه کړې وه، زوندي زوندي رنګونه یې ویلي وه. دغه اصطلاح له هغه زمانه پاتې وه، دغه اصطلاح هم بلکې د دوی لخوا نه د بل چا لخوا ورکړل شوې وه.
او د ابسترکت بیا څه خصوصیت؟
او ابسترکت خو اصلا دغه د ابسترکت معنی هم داسې یو عوامي شکل لري یا انتزاعي، فارسی کې انتزاعي ورته وایي، یعنی عمومي یا عام چې هر سړی کولی سي له هغې تابلو نه د خپل دید په وسیله باندې د نه یو برداشت وکاندي چې ده ته دغه څه ښکاري. خو د نقاش خپله ادب په هغه تابلو کې بل څه کیدای شي د هغه ادب ښکاره نه سي، ولې نور خلک یې په هر ادبو باندې ویني. یو ته سین ښکاري، یو ته غر ښکاري، یو ته انسان څیره پکې ښکاري، یو ته مارغه ښکاري. دغسې یو په شکل د عمومي سره هر سړی یو جداګانه برداشت اخلي په خپله اندازه پورې
او له تابلو نه یو برداشت
کوي.
نکرایس خپل کوم کارونو ته ډیره توجه کوي؟
زه خو پر اختیار سره چې وایم ما هم ریالیزم کار کاوه، خو لکه څنګه چې دغه تاثیر په ما هم وغورځاو لکه په نور خلکو چې غورځولی همدغه چې زه متاثره سوی ما دغه د امپرسونیزم مکتب د ما خوښیږي او په همدغې کې اوس زه هم قدم ایښی ده، نو غواړم چې مخکې لاړ شم.
څنګه ده د نقاشي کاروبار څنګه ده؟ تاسو خو تابلوګانې ماشاءالله ډېرې زیاتې جوړې کړې دي، فروش څنګه؟
یو تابلو مزه د نقاشۍ د فروش مطلب و کمه ده، خوندې نشته، خریداران نشته، تر پخوانه کم سوی ده.
مخامخ مات استاسو یو تابلو ده فکر کوم ده نیوی پاویا کی یا نیوی پشپیته کی داسې اندازه به کار امپرسیونیزم ده او زما خپل ډیر خوخه ده دا یو تابلو که تاسو خرڅ کړئ په دې باندې به څو نرخ کېږدي
دغه تابلو چې تاسې وینئ او سایز یې هم تاسې ویلې هو دغه تابلو چې اوس مونږ پکه پخوا بازار وای دغه مم ورکړی و درې سوه ډالره یا پنځه زره افغانۍ خو اوس یې ورکوو په اته زره افغانۍ او که داسې بله خبره درته وکړم چې تابلو یو خاص نرخ نه لري کیدای شي اوس هم په پنځه زره خرڅ یو مشتری راسي واخلي کیدای شي یو څوک په پنځه زره هم وانخلي نو دغسې یو معیارونه په کې شته د دې نرخ په مورد کې
په هفته کې به مو څو تابلوګانې خرڅي
اوس خو په هفته کې به یاره په هفته خود څه چې په دوه هفتو کې به یوه یا هیڅ خرڅه نه شي خو پخوا به ښې اوس څه خوند نشته داسې شي زه درته وایم چې تابلو هم خرڅېږي نه خرڅېږي
په دې هیله چې بیا راځم او کارونه مخ ښه وي او تابلوګانې ډېرې خرڅې شي او ښې ډېرې نورې تابلوګانې مو هم جوړې
کړې. تشکر له تاسو نه هر کله راسئ زما کارګاه ته.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې باعث شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم وم، د حبیبې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پېژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، دغه کنفرانس ته راغلی و، د ما شعر یې ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره مو د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجرو، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حقو تر لغنه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې که د چونغر ترانو ته مراجعه وکړئ دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بېژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې، د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي سپایی جان ستایی خود ستایی در شیطان خاصره. نوزه عادت ندارم خپل اشعار حافظی تا نسپارم، بلکه در نور و شاعران و اثار زیادتر در ما حافظه لکی. دلتا یو مختصر شعر چه ما در سیاسی آرمان دیو سرلوحه په حیث په خپل یو شعری پښتو دیوان باندې چې یادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خواهی جنی پا دی پوسی چه پا خلم ظالمانو لگولی و مهرونه. ما آسمان ده آزادی تا لار کوله، خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه. هر خوا چه درنا پا تم لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه. لاس می جکر مظلوم ده سر ساتو تا که هر توی راز پلی و لاسونه. دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم و می نکرل مغرورانو تا وزرونه. زما هدو که با لا فخر که پو گور که و می نلیکل دسپیو صفتونه. سو چه جبه ده پختویی زبایما هیر بنکی پختانه زما لالونه.
وغمی جبارخیل دازل خورا جالب نکل لوسته. د نکل نوم دی د غلو خار. تاسو واوری لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو خار. د خار ټول اوسیدونکو غلو، هر څوک په د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګېټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې له ګاونډي یا بل چا غلا وکړي او سپي د چاود مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ږیره کې غلی و. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومت. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې کېده. چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جارد شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و دروانو او بو سیل بای کاو او چراستون بشو و بای لیدل چی پدی منسکی کور غلا شوه ده هر شپه ده کور مالو نکمی دل خودی چی ده غلا سره نو ده بل چا کور وحل ورطا پا هیچ وجه مناسب نخ کاری ده اونه ایلانه و تیره چی ده خسری کور دم رسپیر شو چی اگه ده چا خبره ده مگه کلکی پکی هم نسپیره که دره نور نو هیچ ورپاتی نو او دم رسی نلرل چی وی خولی خولی هیچ چا گیل من نو زکه ده حال ده پخپل پخپل زن راوسته و او پخپل ای ده مناسب وللی و چی غلاو نکلی مگر خلق ور سره بیا هم په تکلیف شول د خسړی د غسلوک چی د بلکور یې نه وها نتیجه دا شو چی هر شپه په خار کې یو داسې څوک پیدا شي چی د بلکور ووهی خو خپل کور یې ونه وهل شي دی به هم هغه څوک و چی خسړی یې باید کور ته ورلویدلی وی د وخت په تیریدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورناغله نه وه شوې خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بې وسلي وو هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي دوی فیصله وکړه چې ډېرو بې وسلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي په دې ډول قراردادونه وشول کمیشن کاری و ټاکل شوی او ماشونه تعین شول البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول روسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی ورو ورو بېوسلي کېدل ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو او هوسا پکې یوازې همغه کس و چې موږ نشو پوه چې ولې په دې ښار کې ډېره شوې وو هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو او بیا یې له لوږې سا ورکړه
ادبیاتو کې د غنو نورو نویو باسونو ترڅنګ یو جالب باس د سیمبول دی سیمبول څه ته وایي څه ځانګړنې لري له نښو او انډکس سره یې فرق په څه کې دی دا پوښتنې په ننني ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي تاسو را بولم د باس اورېدلو ته
ډاکټر صاحب په دې وروستو کلونو کې د دې نویو باسونو په لړ کې یو جدي او مهم باس څه دی هغه د سیمبول باس دی مخکې تر دې چې په سیمبول نورې خبرې وکړو یو څه د سیمبول په حیسه کې راته ووایسته چې څه دی دا سیمبول څه مفهوم دی
ډېر مننه مصیب سیمبول سیمبولون د ټیکی څخه اخیستل شوی دی او دا د دوو بیلابیلو ماتو شوو ټوټو نښلولو ته وایي. په یونان کې پخوا یو دو دوه کسان به چې سره یو ځای شول، یوه د کودړي ټوټه به یې سره نیمه کړه، یوه ټوټه به د یو سره وه یوه بل سره. بیا به چې کله دوی سره یو ځای کېدل د دې دپاره چې سره هیر نه شي او نښې رښتیا وي، او سره یو ځای به شول د کودړي هغه ماتې ټوټې به یې سره سر په سر کړې. چې کله به خوله په خوله سره ورغلې هغه مات شوي درزونه، بیا به یې ویل چې دا هماغه کسان دي، نه خبر اختیار و دیاری ټوټی ته سیمبول ویل کېده. په ادبیاتو کې سیمبول د رمز په ټکی کې هم خلک رمز ورته وایي، ځینې خلک راز، سر، پټه اشاره، معما، د ټول سیمبولونه دي. په عربي کې رمز بولي چې د نصر ینصرو د مجرد باب نه اخیستل شوی. بله خبره دا ده چې ځینې خلک وایي چې اشاره کولو ته یا شفر ته هم سیمبول وایي. خو اصلي خبره د سیمبول په ټولو معناوو کې چې یو شی مشترک دی، هغه دا دی چې که په کوم ټیکي کې د معنا صراحت نه وي او یا پټو معناګانو ته اشاره کوي، نو موږ وایو چې دا سر سیمبولیک دی یا دا خبره سیمبولیک دی. سیمبول یوازې په ادبیاتو کې نه دی، په فلسفې کې، په عرفان کې، په ارواپوهنه کې، په طبعي علومو کې، په هنر کې، په ټولو کې نقش لري. مثلا په فلسفې کې پخوا د ایډیالیزم د مکتب پیروان چې لوی علمبردار افلاطون، هغه وایي چې دا علم چې دی یو حقیقي علم سیوری دی د غور د تمثیل په مرسته. چې وایي هر څه چې په دې جهان کې وینو محسوس د پدې دی، دا اصلا کې اصل نه دی، یو اصل سیوری دی او دا یو اصل ته اشاره کوي. یعنی عرب په دې دلته کې میز دی که ونه دی که قلم دی که غر دی، دا خپل دغه شیون نم دی، خو په عالی یا متافیزیکی عالم کې په یو بل شی باندې دلالت کوي. ارواپوهان هم په یونګ وایي چې سیمبول د لاشعور سره غوټه ده. صوفیان هم د اپلاتون ته عقیده لري چې هر څه چې دي دلته د یو حقیقت نه د یوې سرچینې رالټېدلي، د حسن او د حقیقت اصلي سرچینه د دې عالم نه وراغې خواته ده چې زموږ حواس او عقل نه ورسیږي. په دې توګه دلته چې هر څه دي نښې یا دلونه جلوي دي چې مونږ یو لوی حقیقت ور باندې رسیږو. په طبعي علومو کې مثلا مونږ په کیمیا کې وایو چې H2O د اوبو سیمبول دی او سودیم د Na د سودیم سیمبول دی. دا ټول سیمبولونه دي، خو ادبي سیمبولونه تر دغو سیمبولونو یو څه وراغ خواته دي چې مونږ به وروسته بحث ور باندې وکړو. لومړی رزو دې ته چې زمونږ علم یا زمونږ پوهه د درو لویو حوزو سره اړیکه لري. د درې لویو حوزې د هغه څه چې مونږ د حواسو په مرسته حس کولی شو، د درک وړ دي، زمونږ تجربې او د حس په گرفت کې راځي. هغه مونږ کولی شو چې په ډېره عادي ژبه بیان کړو. دا میز دی، دا کمپیوټر دی، دا رادیو دی، دا قلم دی، دا پیاله دی، دا بکس دی. کله چې زه خپل یوه حسي تجربه ته بیانم، دا کولی شم په ډېره اسانه ته ته بیان کړم. یو دغه د حس او د درک عالم دی چې مونږ اړیکه ورسره لرو او په قراردادي ژبه بیانولی شو. مونږ او تاسې د محسوس عالم دپاره د هر څه دپاره په قراردادي ډول یو نوم غوره کړی چې دا دیوال دی، دا کوټه دی، دا ونه دی، دا ډبره دی. دا دوی نومونه دي او په یو هر دال په یو مدلول باندې دلالت کوي. مونږ چې کله وایو ونه، د ونې ټکه یوازې په یو نبات باندې دلالت کوي چې مونږ یې پیژنو. خو د معرفت یو بل ساحه ده چې زمونږ د لاشعور سره اړیکه لري، هغه د شعور سره اړیکه نشته. کله چې مونږ د معرفت یا د پوهې د هغې برخې په اړه غږیږو چې هغه د لاشعور سره اړیکه لري، بیا مجبور یو چې د سیمبولونو نه ګټه واخلو. مثلا کله چې مونږ د روح په اړه غږیږو، کله چې مونږ د میتافیزیک په اړه غږیږو، کله چې مونږ د خپل د پوهې په اړه غږیږو چې عقل څه شی دی، پوهه څه شی، یا کله چې صوفیان د خپلو شهودي تجربو په اړه غږیږي، یا د لاشعوري تجربو په اړه چې څوک خبرې کوي، دغه داسې تجربې دي چې د حس او تجربې په گرفت کې نه راځي. د دې د بیان دپاره هر متکلم مجبور دی چې د سیمبولونو نه ګټه واخلي. او همدغه وجه ده چې زموږ خوبونه چې د لاشعور سره اړیکې لري، او د لاشعور نه د یونګ او د فرایډ تیوري ده چې خوبونه د لاشعور زیږنده دي، یا د صوفیانو تجربې، عرفاني تجربې چې هغه په عادي ژبه نشي بیانېدلی، او یا ټول هغه مشاهدې چې په عیني عالم کې تحقق نه مومي او د ماورای حس او تجربې د عالم سره اړیکه لري، هغه نشي کېدلی چې په داسې ژبه بیان شي چې یو مطلب لري. د دې تجربو د بیان دپاره موږ مجبور یو چې د داسې کلمو نه استفاده وکړو چې هغه د ځان نه غیر په زموږ په تجربو په هغو تجربو چې موږ بیانول غواړو هغو ته اشاره وکړي. او همدغه وجه ده چې سمبولونه رامنځته کېږي. سمبولونه کله کله د نښې یا د ساین او یا د ځینو شیانو سره مغالطه کېږي، خو سمبول تر دې شیانو لوړ دی، نښه نه ده. نښه دا ده چې مثلا موږ سره اشاره ګورو، دا یوازې په درېدلو دلالت کوي، خو سمبول تر خپل ځان ورهاخوا یا تر خپل مفهوم ورهاخوا پر یو اضافي شي دلالت کوي. د سمبول مدلونه ګڼ وي، یو مدلونه لري. د دې دپاره چې مغالطه نه شي د ځینو شیانو سره باید توپیر کړو. اول ایکن ده. ایکن داسې یو تصویر ته وایي چې د یوې موضوع نمایندګي کوي. ایکن ته موږ سمبول نشو ویلی. مثلا تاسو چې کله ګورئ چې د محکمو په دروازو د تلې نښه لګېدلې وي، دا د تلې نښه دا تصویر دی، خو دلالت په دې کوي چې دا محکمه ده او دلته عدالت رامنځته کېږي، چون تله موازنه رامنځته کوي او مساوات رامنځته کوي. مطلب یا کله چې تاسو د سرکونو په غاړه بلیدلی وي چې یو تصویر وي چې په هغه کې ماشومان مکتب ته روان وي او د مدرسې عکس وي یا د مکتب عکس وي، د دې تصویر مطلب دا دی چې د موټر سرعت ورو کوي چې وړاندې مدرسه را روانه ده چې ماشومان خوږ نه شي. او یا کله چې د تیلو پمپونو کې د سیګرټ نښه وي او په هغې باندې ایکس را کش شوی وي، دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیګرټ څکول منع دي. یعنی یو تصویر دی خو په یو مفهوم دلالت کوي. دې ته موږ سمبول نشو ویلی، دا بل څه شی دی، دا د آیکن په ډله کې راځي. یو انډیکس دی. انډیکس هم د دال او مدلول ترمنځ طبیعي رابطه تشریح کوي او د علت او معلول رابطه تشریح کوي. مثلا کله چې موږ لوګی ګورو، موږ پوهیږو چې یو چیرته اور لګېدلی. او یا کله چې موږ د انسان د پله نښه یا د یو بل حیوان د پله نښه ګورو، موږ ته یا انسان را یادوي یا هماغه حیوان را یادوي چې په دې لاره دغه څه تللي دي. او دلته دلالت طبیعي دی، خو په سمبول کې لکه ما چې مخکې د آیکن او انډیکس مثال ورکړل چې هلته د دال او مدلول ترمنځ په یو کې رابطه طبیعي وي او په بل کې یا تشبیهي وي او یا موضوعي وي، یوه موضوع تشریحي وي. په سمبول کې د دال او مدلول ترمنځ رابطه قراردادي نه وي لکه په انډیکس کې یا په آیکن کې چې وي. په سمبول کې کله کله کېدای شي ممکن دا رابطه تشبیهي وي یا تشبیهي نه وي، خو شاعرانو خپله رامنځته کړي وي د دوو شیانو ترمنځ د داسې رابطه رامنځته کړي وي چې دا نه قراردادي وي نه ممکن تشبیهي وي. کله کله کېدای شي تشبیهي هم وي، خو ضرور نه ده چې خامخا به تشبیهي وي. نو د سمبول د دال او مدلول ترمنځ فرق دا ده چې سمبولیک دال په ګڼو مدلولونو دلالت کوي، یعنی په آیکن کې، په انډیکس کې یا په نورو نښو کې په مشخص شی باندې دلالت کوي او مدلول مشخص وي. خو په سمبول کې دا مشخص نه وي. څومره چې لوستونکي ګڼدیار لوستونکي چې ورسره مخامخ کېږي هغه ته خپل معنی ورکوي. یعنی سمبول په بالقوه ډول د ګڼو یا د زرګونو حتی میلیونونو مدلولونو یوه مجموعه وي. د دې سره چار لوستونکي مخامخ کېږي، د آینې غونتې هغه ته خپل درونی تصویر ورکوي، خپل مدلول ورنخلي. ته د یو سمبول نه یو مدلول اخلي، زه بل مدلول ورنخلم، بل لوستونکي بل مدلول ورنخلي. دا مدلولونه د ټولو لوستونکو مدلولونه په سمبول کې راټول شوي وي په بالقوه شکل، او هر لوستونکي خپل مدلول په کې بالفعل شکل ته اړوي. دا تاسې دی لکه موږ چې په یوې هنداره کې د ټولې نړۍ د انسانونو تصویرونه راجموي او هر څوک چې ګوري دغه تصویر، ګویا په دې هنداره کې ټول تصویرونه راجم شوي په بالقوه شکل. کله چې موږ ورته مخامخ شو هماغه تصویر اخلي، خو په آیکن کې، په انډیکس کې، په نښې کې یا په نورو هغو هنري میکانیزمونو مجازي ژبه کې چې مدلول مشخص وي، معلوم وي، په هغوی کې دا قوت نشته چې تر ځان ورهاخوا په بل څه شي باندې خبرې وکړي. دغه وجه ده چې موږ په ادبیاتو کې یوازې هغې شاعرۍ ته سمبولیکه ویلی شو، یا لکه زموږ خلک چې وایي چې شعر هنداره دی، هر سړی خپل مخور په کې ګوري. دغه هنداره یوازې په هغو شعرونو کې صدق کوي چې هغه سمبولیک وي، په هغو شعرونو کې چې تشبیهات وي پکې یا استعاري وي پکې یا د مجاز نور ډولونه وي پکې، د هغو نه ګڼ مدلولونه یا د ګڼو معناوو دپاره استفاده نه شو کولی. خو سمبول داسې یوه پدیده ده یا داسې هنري میکانیزم دی چې ګڼ لوستونکي ګڼې معنی ورخیستل شي.
ډاکټر صاحب، د آیکن او انډیکس په حیثیت کې خبرې راته وکړې، که د سمبول ځینې ځانګړنې راته ووایاست دوستان به ورباندې پوه سي چې سمبول دا خصوصیت لري او دا مشخصي.
د سمبول ځین ځنګړنې ډېر مهمې دي چې اول ځنګړنې دا دی چې سمبول کې ګونګوالی وي، یعنی سمبول د ځای مبهم دی. د هغې وجه دا ده چې مونږ په عادي ژبه کې چې کومې کلمې کاروو په مشخص ډول په یو مدلول باندې دلالت کوي، او په استعارې کې په تشبیهاتو کې هم د تصویر یا د تصویر ایډیا مونږ په تصویر کې دوه اړخ لرو، یو ایمیج دی یو ایډیا دی. ایډیا هغه څه مقصود چې مونږ وایو، او ایمیج هغه څه چې د کوم څه شي په واسطه ویل کېږي. په نورو تصویرونو کې د ایمیج او ایډیا معلوم وي. مونږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې غوندې تورې دي، دلته د لیلا زلفې ایډیا ده او شپه تروالی یا ایمیج ده. په نورو تصویرونو کې ایمیج او ایډیا د یو بل نه بیل وي، مونږ مشخص کولی شو چې کومه ایډیا ده کومه ایمیج ده. خو په سمبول کې ګونګوالی وي، او مونږ نشو کولی چې د ایمیج نه ایډیا پیدا کړو او دقیق ایډیا پیدا کړو. ایمیج زمونږ په لاس کې وي، لکه ما چې مخکې وویل چې د کودړي دوی ماته شوې ټوټې، یوه ټوټه زما سره دی، بله ټوټه نه دی معلومه چې د چا سره ده. په سمبول کې د تصویر یوه خوا ورکه وي او هغه مبهمه وي، او د کومه خوا چې د لوستونکي سره وي یا په متن کې مونږ ته ښکاري، د دغې خوا خصوصیت داسې ده چې هر لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړېږي، بل لوستونکی چې خپله ټوټه ورسره یو ځای کې یو تصویر ورنه جوړېږي. یعنی سمبول دغسې یو تصویر دی چې یوه خوا شته یوه خوا نشته. په تشبیهاتو کې دواړه خواوې موجودې وي، ایډیا او ایمیج. په استعارې کې یوه خوا موجوده وي، د بلې خوا نښه ورسره وي، مونږ چې قرینه ورته وایو. خو په سمبول کې یوازې یوه خوا موجوده وي، د بلې خوا هیڅ نښه نه وي ورسره. په همدې لحاظ ده چې سمبول ګونګ او مبهم وي. د سمبول بله ځانګړنه دا ده چې د تصویر او تجربې وحدت وي پکې. په تشبیهاتو کې، په استعارو کې، د تصویر او تجربې دواړه خونه سره بیل وي. شاعر چې کله تجربه په یوې تشبیه باندې تشریح کوي، په یوې استعارې تشریح کوي، د دې دواړه خونه سره جدا جدا وي. خو په سمبول کې دا دوه سره یو ځای شوي وي او په یو بل کې مدغم شوي وي. مثلا کله چې تاسو د منطق الطیر کتاب لولئ د شیخ فرید الدین عطار، په هغې کې سیمرغ، توتی او نور سمبولونه، یا خپله د سیمرغ سمبول چې راواخلئ، په دې کې د وجودي نظریې، د صوفیانو د وجودي نظریې ټوله پوهه راټوله شوې، او هغه بله خوا یې نشته مونږ سره. هغه بله خوا په سمرخ کې مدغم شوی، یعنی تجربې سمرخ خپله تصویر دی، دغې تجربې دپاره چې شاعر وړاندې کول غواړي. خو هغه تجربه او تصویر سره یو ځای شوي، د تجربې نه هیڅ بحث نه کېږي، یوازې مونږ د سمرخ سره مخ یو. د سمبولیک متن یو بل خصوصیت دی چې د تجربې او د تصویر وحدت وي پکې، دا دوه سره جدا نه وي. بله ځانګړنه دا ده چې سمبول مونږ هغه مهال یوه متن ته ویلی شو، یا سمبولیک متن یا یوه کلمې ته هغه وخت سمبولیک ویلی شو، ګڼې معناوې ولري، او حتی کله کله د ډېرې معناو نه بېمعنا وي. یعنی خلک فکر کوي چې دا ممکن بېمعنا وي، هغه بېمعنا نه وي، د ډېر معناګانو د هجوم نه بېمعنا شوي وي، ځکه یو لوستونکی یوه معنا ورناخلي، بل بله ورناخلي، بله بله ورناخلي. په دې لحاظ په سمبول کې کلمات د خپل استخدام شوي معنا نه آزادي دي. مثلا که مونږ ووایو چې زړه د غوښې یوه ټوټه ده چې د سینې په چپه خوا کې قرار لري، دلته د زړه کلمه په خپله منطقي او بیولوژیکي اصلي معنا استعمال شوي. د شاملو شعر دی چې ښایي مرګ هغه ناشنا شي به وي چې سور ساعت په کې له کاره لویږي. دلته د سور ساعت کلمه چې مونږ د ساعت په مفهوم استعمالوو، د خپل مفهوم نه ازاده شوي، د زړه دپاره استعاره شوي، خو بیا هم مکمل نه دی ازاده شوي، د خپل مفهوم نه ازاده شوي، د پخواني مفهوم نه یو بل نوي مفهوم ته غلامه شوي. یعنی یو ځنځیر خلاص کړی، بل ځنځیر په غاړه کې چولی. مخکې سور ساعت ساعت ته ویل، اوس زړه ته وایي. په سمبول کې مکمل ازادي، یو کلمه مکمل ازادي اخلي، هیڅ معنی ته وفادار نه ده. کیدلی شي زر لستون کې دا کلمه ولولي او زر معناګاري مونه واخلي. مثلا زموږ استاد مشهور ککړې غاړه دی چې تور شپه ده تور خونه شین خالی نه ده معلومه، تور شپه به خدای سبا کې شین خالی به خدای پیدا کړي. اوس په دې دوه ککړې غاړې کې ممکن لستون کې بیلې بیلې معناوي ورنه واخلي. مثلا که تور شپه ته ممکن څوک وایي چې دا د اختناق او د ظلم او جبر دوره ده، تور خونه وطن ده، شین خالی د ازادۍ مطلب لري. یا کیدلی شي ځینې که څوک فیوی هغه دا مطلب نو خلی چې تور خونه زړه ده، او تور شپه د قبض او د هغه حالت ته چې کیفیت نشته پکې، او شنخاله د بست حالت ده. یا مثلا کیدای شي یو څوک نو امید وي، هغه دا مطلب نو خلی چې تور شپه نو امیدی ده، یاست ده، او تور خونه زړه ده، او شنخاله چې ده امید یا هیله ده. او کیدای شي دغه یو مطلب هم نوی شینخاله او تور خونه او تور شپه په حقیقي معنا کړیدلې وي. خو دغه تن ته ځکه سیمبولیک وایو چې یو خو پکې معنا محدود نه وي الفاظ ته، او بل دا چې ګونګ دی موږ نشو ویلی چې د دې دغه معنا حقیقي معنا ده. په فارسي ادبیاتو کې د مولانا ځینې غزلونه او د شاملو او د نمایشی ځینې شعرونه دغومره ګڼ تعبیر شوي دي چې حتی کتابونه ورباندې لیکل شوي، بېلابېلو کره کتونکو د بېلابېلو زاویو نه خبرې ورباندې کړي دي، خو د هغوی یوه مشخصه معنا نه دی راایستلې. د هغې وجه دا ده چې سیمبولونه یوې مشخصې معنې ته وفادار نه پاتې کېږي. همدغه وجه ده چې شعرونه، استورې او ټول هغه اثار چې د لاشعور سره په یو ډول نه یو ډول اړیکې لري هغه سیمبولیک اثر دی. سیمبولونو بله ځانګړنه دا ده چې سیمبول د لوستونکي باطنی تجربه، باطنی کیفیت بیرون ته راوباسي. موږ دوه ډوله تصویرونه لرو، یو کلاسیک تصویرونه دي، یو رومانټیک تصویرونه دي. په کلاسیکو تصویرونو کې تصویر د یوې د یو څه شي د توصیفولو او د مجسم کولو په خدمت کوي. مثلا رحمان بابا وایي دا زما د قاتل لاس دی، نه پوهېږم که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو. دلته که تر باغ وتلی خاخ دی د سرو ګلو دا تصویر دی چې د یوه لاس د تجسم او د توصیف په خدمت کې دی. خو د حمزه بابا په دې شعر کې چې غل د محبت غلطی دی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. دلته شاعر غواړي چې په دې تصویر باندې یوه تجربه یا عاطفي حالت انتقال کړي. خو دا یو یې کلاسیک تصویر دی او بل یې رومانټیک. خو په سیمبولیک تصویر کې خبره بل ډول دی. په سیمبولیک تصویر کې نه شاعر یو شی تصویروي تا ته او نه یوه عاطفي حالت ته انتقالوي، بلکې د نامعلوم جهان نه یوه نخښه ږدي او په هغې باندې ستا درون تشریح کېږي. مثلا د که مونږ تاسو د خوشحال بابا د شعر وګورو چې څو دی وسره سي په لوی دریاب کې ګرځه، په یو هلک کې د زوال وینم نهنګ. په دې کې د ټکي چې دي سیمبولیک ارزښت لري. دریاب یو سیمبول دی، نهنګ بل سیمبول دی، او یاله بل سیمبول دی. دغه په مختلف معناو تعبیریدای شي. د نهنګ نه یوه معنا اخیستلی شي، د دریاب نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي، د ویالې نه نوره ګڼې معنی اخیستلی شي. مثلا موږ دا معنا موږ اخیستلی شو چې ته وړوکی ځان لوی که په وړو وړو دایرو کې مارو ګرځه. سفیان کې ته شي دا مطلب نه واخلی شي. مثلا هغه د فنا حالت ته ورسېږه، په خپل ځان کې مه راایستاریږه. کېدای شي ځینې خلک نورې معنی ورنه واخلي. یعنې دلته د سیمبول معنا مشخصه نه ده، او بله دا چې یوه مدلول وفادار نه دی، بل دا چې کله چې لوستونکي ورسره مخامخ شي ده ته د خپل درون، خپل مافل ضمیر تصویر ورکوي. دا د سیمبولیکو اثارو یوه مهمه ځانګړنه ده.
مننه ډاکټر صاحب، کور دی وطن.
او ډېره مننه محمد صاحب.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، باڼ غشي ورغینا. دسترګو جنگ
زمین ننګ دی یور سر زمو پمیلتینا
دمین لنگ دستر بو جنگ دے زرنا درزیگی بان غشی ورگینا دستر بو جنگ
دمین لنگ دے یو رو نیگی سر زمو پمیلتینا دمین لنگ
زرنا پمینا پہ وندیگی دستر گو جنگ دے عشق عرصو زوریگی دستر گو جنگ دے دستر گو جنگ دے یو خوب نظاری زخمی زٹا کو روینا دستر گو جنگ دستر گو جنگ دے یو خوب نظاری زخمی زلط پورا گینا دستر گو جنگ
دیمین نین دی یو رو نیگی سرز نو پمین تینا دیمین نین
دستر گو جنگ دی زنا درزیگی بان غشی ور گینا دستر گو جنگ
دمین نوی ول ولدا دمین ننگ پتلونو گڈا سلسلہ دا زمین نندے زمین نندے سے کھسل گئے وڑے وڑے سے ترو دینا زمین نندے زمین نندے سے کھسل گئے وڑے وڑے سے ترو
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو